بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو سټډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅې چې د هېواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت اتروان ده خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د 22 هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهري په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. د سرپل ولایت د سیمه ایزې اردو د ټولي قمندان نن ووژل شو. د سرپل امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل د سیمه ایزې اردو د ټولي قمندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالي څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لاره کې ماین وچاودید. د امنیه قمندان په وینا په دې پیښه کې د سیمه ایزې اردو د ټولي د قمندان ترڅنګ یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ننګرهار کې تېره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. دې ته ورته مشاعرې په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې هم دود شوي. خو د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره له شپږ 50 کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان د ګڼو سیمو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوري غاړي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د محمد ظاهر شاه د سلطنت په مهال په 1444 لمریز کال د جلال آباد په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه. د 22 هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان تر طرحې چې پرون خپره شوه د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. دوی ویلي باور لري چې ملتونه باید یوه داسې نړیوال تړون ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي چې له اوباو سره مقابلې ته چمتووالی ولري. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجیوا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. اغلې جورجیوا وایي له کرونا وبا او د هغې له عواقبو سره د مقابلې لپاره د حکومتونو د 14 تریلیون ډالر مالی ملاتړ له کبله د نړۍ له اقتصاد سره مرسته شوې، خو د نړۍ په هیوادونو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو بهیر یو شان نه دی. د بریتانیا امبر مؤسسه چې له کلونو راهیسې په نړۍ کې له سکرو څخه د لږ تر لږه کار اخیستو لپاره هلې ځلې کوي په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 میلادي کال په پرتله د لمریزې او بادي انرژۍ تولید په سلو کې 15 زیات شوی دی. له نوي کېدونکو یا تجدیدېدونکو سرچینو د برېښنا تولید تیر کال 314 تیرا واټ ساعته زیات شوی چې د نړۍ د یوه لوی هېواد د ټولې انرژۍ له مصرف سره برابرېږي. شي د دې راپور له مخې تیر کال د نړۍ کابو په سلو کې 10 برېښنا لمریزه یا بادي وه چې دا د 2015 کال په پرتله په سلو کې څه باندې دوه برابره ده. اوس د هند په سلو کې نږدې 9، د چین په سلو کې 9.5، د جاپان په سلو کې 10، د برازیل په سلو کې 12، د امریکا په سلو کې 12 او د ترکیه په سلو کې 12 انرژي یا برېښنا بادي یا لمریزه ده. اروپا د لمریزې او بادي انرژۍ له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د آسیا او افریقا په پرتله خورا لږ لمر لري. د جرمني په درو کې یوه برخه انرژي بادي یا لمریزه ده او بریتانیا په سلو کې 9 انرژي له لمر یا باد ترلاسه کوي.
ازادي راډیو اوري وړاندې راپورونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅه چې د هېواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. له بادغیس ولایت څخه هرات ته یو کډه شوی کډوال
سینانو ماشومان زیکو شال کسوانو گدائی کئی یو کپ اونو نی پویدا کئی سیاسر و دار پر دار بانی گیر گی
د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست د یو کمپاین په ترڅ کې کورنۍ هڅوي چې خپل نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی هغه هلکان وي او که نجونې وي زموږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړه.
په نړیوالو مسایلو کې په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره متحدو ایالاتونو خپلو یو شمېر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته له دې هېواده د وتلو سپارښتنه کړې ده. د خپرونې دوهم نیمایي مو هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته د امریکا متحده ایالات وای د استانبول غونډه په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یو وسوس سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونه په ترکیه کې د متحده ایالاتونو سفارت په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي. په خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته خپل څلور ورځنی سفر کې د دې هېواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې د تیاریو او د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. تر اوسه دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده دا غونډه په راتلونکې اونۍ کې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د هواري لپاره مهمه بولي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال تعقیب کړی دا او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکو غونډې د اجنډا نیټه او مخ په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوی. په ترکیه کې د امریکا سفارت په وخت راکړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد د ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان لوري هم وغوښتل شوې چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوي د استانبول غونډه به له افغان مرکچیانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسېدو او تلپاتې اوربان لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سیدات کونال سره کتلي دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کېدونکو غونډې کار نه ته نه ده اعلان شوی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کېدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او مخ په اړه غږېږي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د آسیا زړه کانفرانس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیستي. ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د کوکی غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې شي. د وویل
د ترکیه د غونډې لپاره هغه ملي سیمه ایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او آن د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیرویش تلویزیون سره مرکه کې ویلي وو جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی نه دی. طالبان هم وایي چې د دې غونډه کې د ګډون لپاره خپل منځي مشورې روانې دي. د ترکیه غونډه چې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره خورا مهمه بلل کېږي او تر پای امریکا د سیمې او نړۍ له هېوادونو غوښتي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې لا پیاوړې کړي، د ملګرو ملتونو تر څارنې او مشرۍ لاندې کېږي.
بلی مننه کور ودان. قدر منوریدونکو و موردل چې د امریکا متحده ایالات وای په استانبول کې کیدونکو غونډه چې تر اوسه پورې د دقیقې نه د معلومه خو ویل کیږي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وشي. دا غونډه په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دې غونډې ته ډېرې هیلې ځکه غوټه شوې چې یوه میاشت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوي تړون کې کړی دی. دغه تړون له مخې باید له افغانستان د اپریل میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه ووزي. طالبانو هم یو لړ ژمنې کړي، خو مختلفو لور ویلي چې تر اوسه پورې طالبانو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي، او د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي چې په دغه تړون له سره غور کوي او همداراز له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو. خو یوه مهمه موضوع چې په افغانستان کې د روانو هڅو سره تر څنګ ډېر مطرح کیږي د شخړو کمول او د اوربند موضوع ده. په افغانستان کې بیا هم شخړې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د په لکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د نړیوالې د بشري حقونو مدافع ټولنې ویلي چې لوګه او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نورو دلایلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه ټولنې پر افغان حکومت او دغه راز نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل مکلفیت پر ځای کړي او دغو کسانو ته د اړینې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د افغانستان حکومت بیا وایي د بې ځایه شوو شمېر د دې نیمایي دی چې دا ټولنې یادوي، خو وایي تېر کال په دې برخه کې اړین کار کړی دی. نور به له فریبا ظاهر واورو.
دین د بادغیس والا یا ته د بالا مرحال دو نو سوالی چې ټول عام اوس په دغه هرات کې نو کورخت دو او د سوالی کې د شهر کې شو د ریډیشن کې خبر در سره کوم. موږ دا ما ډیر شي دا تر هغه نه یا څلور نیم زره کور یا تم دوی زره کور مو شته هیڅ کوم کومه نه دي سړي او چې نه نو ماشومان زی په شال کې سوالو غدایي کوي. یو کټ اورو نه پیدا کیږي سیاسي ودار په در باندې ګرځي
دا د هغو میلیونونو کورنۍ بې ځای سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویتونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي، او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیره حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی، او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خپرېدو ویره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځای سوي شمېره راجستر شوې ده، او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تیرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډیره برخه یې د دوی په وینا بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88,000 بیجا شده.
په 1999 کال کې 88,000 کسان بې ځای شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسېدلې دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځای شوي دي د ژمي مرستې رسېدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللي دي چې د بیرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له شاوخوا 10 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د تاجکستان د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ، صنعت او ټکنالوژۍ له وزیرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د آسیا زړه استنبول پروسې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی. نوموړي وویل چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي اړیکو په پراختیا، د سوداګریزو اړیکو آسانتیاو، تاجکستان ته د افغاني محصولاتو صادراتو پر وړاندې د خنډونو لرې کولو، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې د ګډې همکارۍ پر پیل خبرې وکړې. د ده په خبره ښاغلي غوریانی ویلي چې افغان سوداګر د سوداګریزو ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمدی د معلوماتو پر بنسټ ښاغلي غوریانی تاجکستان ته د افغاني محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په زیاتوالي کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر په پاکستانی پانګوالو هم غږ کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي او له افغان پانګوالو سره ګډ کار پیل کړي. د افغانستان د کرنې وزیر لخوا د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د ممیزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کېږي د ممیزو د پروسس فابریکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فابریکې د جوړولو موخه بهرنیو هیوادونو ته په لوړ کیفیت د ممیزو صادرول دي. ښاغلي رستمی وویل چې کندهار د انګورو له لویو تولید ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت د انګورو محصولاتو خوندي کول او د انګورو بڼوالو د عوایدو زیاتوالي او معیاري ممیزو د تولید لپاره تیر کال د کرنې وزارت لخوا په دې ولایت کې سباندې 900 معیاري ممیز خوني جوړ شوي او په راتلونکي کال کې به هم نورې ممیز خوني جوړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې ده. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې د برما پوز لکه چې قدرت په لاس کې اخیستی په دې هیواد کې د کودتا ضد اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. په دغو اعتراضونو کې ویل کېږي شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. نور له فریبا ظاهره
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 13 خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیر اړینې نه دي غوښتل سوي چې له خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په هغه وخت کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراري او د پوځ لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل سوې او پاوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونه توانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تېر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د دغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري د پکتیا ته په هنري ریاست چارواکي وایي نوې ښوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ډېر زرن جونیا والکان ښوونځیو کې شامل شي. د ریاست د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په ښوونځیو کې شامل ول او عمرونه یې پوره کړي وي د خپلو سیمو په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي. یو شمېر کورنۍ به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم غواړي چې پر خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو حکومت د هم د پوهنې د بهیر خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی کغه الکان وي او کنجونی وي زمونږ نږدې ښوونځیو کې نوملیکنه ورته وکړي.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 14 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 10,000 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه موږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15,000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریز کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته درخواست کوو تر څو پورې خپل ماشومان که هغه نجونې دي هلکان دي په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
نوم میرا خان ده. زموږ د روښنایۍ لاره زموږ دپاره د خلاصون لاره یوازې معرف ده. تر څو معرف ته رسیدګي وکړو ځان تعلیمیافته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم یې دین محمد احمد ده.
موږ که غواړو چې خپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو تر څو خپل ځلان د معرف ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دی عامه پوهاوی د برنامه لاره کورنۍ هڅوي چې هغوی خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي. بل لوري ته د ښوونیزو توکو کمښت بیا پوهنیز بهیر اغیزمن کړی دی. د پکتیا یو قومی مشر زلمی وایي
په بعضي کلو مکتبونه نشته، جوړ شوي نه دي، تعمیرونه نشته، باید هغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده تر څو لا د وطن ښکل شي، د ولسوالۍ ښکل شي.
د څمکنوي د سیمې یو خونکی عاشق الله زلاند موي چې د یاد ولسوالۍ په ښوونځیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ښوونکو د کمښت ستونزه جدي ده.
هغه ته تقریبا موږ نه سم په مکتب لرو، تر متوسطه ده. موږ په ټول مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو، د سزانو کمبود تل ته موږ لرو. نو د معرفت څخه مه هیله ده چې د وسزانو کمبود د کرتاسی کمبود د کتابونو کمبود کوم کمبودات چې په ماری په برخه کې لرو باید موږ ته پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره د دې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له شپږو کلونو راهیسې د نجونو ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي، خو د پوهنې چارواکي تمه څرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په هڅو به سږ کال یاد ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. یاد دې وي په پکتیا کې ټول 2,50,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,000 تنه نجونې دي.
د اروزګان والی بیا د ولایت درغونې د یو لړ مهمو لویو او وړو پروژو د منظورۍ خبر کوي. د اروزګان والی ویلي چې د دغو پروژو په عملي کېدو سره به نه یوازې دا چې خلکو ته کار پیدا شي، بلکې د دې ولایت اقتصاد به هم ورسره وغوړېږي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سږ کال مرکزي ادارې ورته یو شمېر لوی او کوچنۍ پروژې منظور کړي چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او دغه راز د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د 6 کیلومتره سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د اروزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر اروزګانه پورې 6 کیلومتره سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیونه افغانۍ، او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس عملا د سروې چارې روانې دي.
د اروزګان والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 2014 کال کې به عملي سي، خو اروزګان کې جګړې او ناامني د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اروزګان چارواکي که څه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي. له ډلې مدني فعال ولی محمد پخلا ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یم چې په اروزګان ولایت کې د پر بعضې سیندونو باندې بندونه جوړیږي، خو یو خبره ده چې دا بندونه ټول د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې دي، او زموږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د دغسې پروژو ملي پروژو هغه که بندونه دي که پلونه دي که پلچکونه دي او یا نورې پروژې دي کومې چې د دوی په سیمو کې جوړیږي، د هغوی د امنیت ساتنه باید وکړي او د هغوی د هرې ستونزې په مقابل کې باید حل لاره ولټوي، ځکه چې دا ملي پروژې دي او ټولو خلکو او ټولو ولس ته ګټه او مفاد رسیږي.
که څه هم طالبانو په وروستیو کې په ټینګار ویلي چې تر خپلواک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو مخه نه نیسي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو دا ډله د بیا رغونې د پروژو لکه سړکونو، کلینیکونو، بندونو او نورو د رغونې پر کارکوونکو په بریدونو تورنه کړي، هغه تورونه چې ډېر کله طالبانو رد کړي دي. کچیرې د اروزګان لپاره هغه پروژې چې د دې ولایت والیې یادوي عملي سي، په یاد ولایت کې به په زرګونه هکټاره ځمکه خړوبه او زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره سي.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوست کې زیات برنونه شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوست اوسېدونکو سره وکړي. د 2 ورځو کېږي چې مسلسل برنونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تېلو اخیز برابر مننه ضروري دي.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته په تنګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې ځکه ما بس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخې وایي دي. موږ ټولو چارواکو ته ورسېږو. سلام.
قاری نقیب الله د ناری د کنر ولایت څخه د ناری ولسوالۍ د معلمې ستونزه ده د څلور میاشتې کتلو کېږي او معاشونه یې نه دي اخېستې اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات ټول موادان منل
فرید زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ خبر کوم کابل کندهار لویه لار ډېره خرابه ده جرونه دي مسلمان دی سر په تکلیف تا خلق لار بند دی ډېر غش مشکلات دي تر څو جرات سره وختونه دا سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ د افغانستان مرسته مننه ازادي ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې لکه څنګه چې مخکې مې ویلو د خبرونې په دې برخه کې البته ډېره برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتي دي په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملي شره تایید کړي چې طالبانو د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګیدل دي د سریپل ولایت د سیمایزي اردو د ټولي قومندان نن وو بشل شو د سریپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی آزادی رادیو ټوبل د سیمایزي اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین و چاودید د دوبشتي وادونو مشانو له اروپאי اتحادیه او د روختيال نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو او باور سره د مقابله لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکاوه او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښته په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
د روسان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترنکوټ خار په منارچو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر آزادې رډو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بزګرو باندې وپلورل شي په خوست ولایت کې تر 200 لیټر ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټر ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشه یي موادو د جوړولو